نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله من سورة النساء آياتنا كو دا آية نمبر 48 نواخلا دا 65 پوري، یعنی اتو دا پاسا سلویختم آیت نواخلا پنزو دا پاسا شپیتم آیت پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتیر سبق کی مونگ سیز دا کڑیو، مونگ دا کتلیو چی دا خزو او سڑو سو حقوق او فرائز دی، او نیکی خزی سنگوی، او دا سڑو سو ذمہ داری دی، او اللہ تعالی حقیق قوام ولی جوڑ کری دی. بیا مونږ په دې خبره هم پوه شو چې کو د ښځې او خاوند په منځ کې تعلقات خراب شي نو هغه به څنګه صحیح کوي، او بیا مونږ د مختلفو خلکو سره د احسان کولو په باره کې وې، او بیا دا چې د الله تعالی کبر جن او فخر کولو والا خلک نه وي خوښ، او د الله تعالی بخل نه دی خوښ چې څوک بخیلان وي، او بیا مونږ دا هم وې چې څوک د ریاکارۍ د پاره خرچ کوي نو هغه بیا د شیطان ملګری وي. نو بیا مونږ د غسل او تیمم په باره کې هم وې چې غسل او تیمم به په کومو حالتونو کې کیږي او دا به مونږ څنګه کوو. او نن هم ډیر اهم ټاپکس را روان دي، په شرک باندې پوهېدل ضروری دي، او خپل تزکیه یعنی خپل ځان پاک بیانول، او جبت او تاغوت سوی دا به وایو، د حسد په باره کې به هم وایو، بیا به د امانتونو متعلق هم وایو چې د دې په باره کې به هم تپوس کیږي، او د دې به باقاعده تپوس کیږي، او امانت مونږ چاله ورکولی شو، او بل دا چې د یو ملک په قاعده او قانون باندې تلل ولی ضروری وي، او یو دا او بل دا چې په داسې حالات او یا دا چې په څنګه حالاتو کې ضروری دي، او بیا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کار فیصله وکړي نو بیا به زموږ څنګه رویه په کار وي. او د ایمان داوا خو ډیر خلک کوي، لیکن واقعي ایمان د چا دی دا به هم مونږ ګورو. اوس مونږ ګورو آیت نمبر 48، انشاء الله آیت نمبر 48 را وباسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغفر، بے شک اللہ تعالی بنا بخی. او دلتا پلا باندی زور پا دے وجہ ورکڑے شوی دے، زکا چی دا دیر احما خبر دا، اللہ تعالی بنا بخی. مونگ چی کل ہم دا اللہ تعالی پا بارکی سوچو کرو نو ذہن لمو یو خبر راشی چی اللہ سبحانہ و تعالی خود دیر زیاد غفور الرحیم دے، اگا خو بخون کی او مہربان دے، نو اگا دا سی سو خبرہ نو هغه داسې سو خبره ده چې د هغې په باره کې الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی به نه بخي، څوک به نه بخي، په سو وجب الله تعالی دومره ناراضه وي د داسې خلکو نه. سو داسې کار دی چې هغه د خلکو کړی دی چې د هغې د پاره بخښنه نشته. یشرک به، چې د هغو سره شرک وشي، څوک ورسره شریک کړی شي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او هغه به بخی د دین علاوه، سو کوم چې هغه غواړي چې سو هم عمل وی، او یا چې رچا د پاره هغه غواړي، او داغونه سوک سوال کول واله، او داغونه سوک سوال کول واله شته چې ای الله، ان داغونه سوک سوال کول واله نشته چې ای الله، تا داسې ولی، تا دا کس ولی وبخو. نو دا ډیره اهم خبره ده چې انسان دا خبره ډیره اهمه وګڼي چې دا شرک دی سو شی چې د دې په باره کې الله تعالی فرمایي چې هغه به نه بخي. هغه ذات چې غفور رحیم ذات دی، هغه به بنده نه بخي. هغه ذات چې هغه وایي چې تاسو ګناهونه د غرونو چې تاسو ګناهونه د غرونو امروي او اسمان ته رسي، نو بیا به هم زه هغه ګناهونه بخم. او بیا په هغه حدیث کې دي چې کو زما سره شرک کړی وي، نو بیا زه هغه بنده به نه بخم. د دې نه پته لګي چې شرک دومره غټ ګناه دی چې په ګناهونو کې د ټولو نه په ټاپ دی، یعنی د ټولو ګناهونو نه بره او غټ ګناه چې دی نو هغه شرک دی. نو اوس تاسو په خپله اندازه ولګوئ چې موږ له شرک پیژندل څومره ضروري دي، چې دا شرک دی څه شی. او د شرک الټه لفظ چې دی نو هغه دی توحید. که موږ په توحید باندې پوه شو کنه، نو بیا به موږ په شرک باندې په خپله پوه شو. نو اوله موږ ګورو توحید، چې توحید څه ته وایي. د توحید درې قسمونه دي، دا تاسو ولیکئ. اولنی توحید چې دی نو دې ته وایي توحید ربوبیت. توحید دویم توحید چې دی هغه دی توحید اسما و صفات. او دریم قسمه توحید چې دی هغه دی توحید الوهیت. نو توحید ربوبیت وایي چې الله تعالی بنده خپل رب وګڼي، چې هغه یو دی، هغه مالک دی، هغه پالل والا دی، هغه ما قائم ساتي، زما پیدا کول والا ذات هم هغه دی. او توحید اسما و صفات چې دی نو ټول کارونه الله تعالی کوي په دنیا کې چې څه هم کیږي، نو دا هر څه د هغه په لاس کې دي، دا بل هیڅوک نشي کولی. او دا الله تعالی چې څومره هم ښکلي ښکلي نومونه دي، هغه منل چې هغه بصیر دی، هغه سمیع دی. نو دا چې دی نو دې ته وایي توحید اسما و صفات. دریم قسمه توحید چې دی هغې ته وایي توحید الوهیت. نو دا څه شی دی؟ دا دی توحید فی العبادت. یوه خبره یاده ساتئ چې زموږ دا خیال دی چې دا مشرک خلق چې دي کنه نو دوی الله نه مني، لیکن په قرآن کې راغلی دي چې کله د مشرکینو نه تپوس وشي چې دا ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي، نو هغوی وایي چې دا خو الله تعالی پیدا کړي دي. نو بیا هغوی څنګه مشرکو؟ دا خبره د مشرکین مکه والو ده چې کله هغوی د اوبو په بیړو کې یعنی شپس کې ځي، نو بیا هغوی یو الله مني. هغوی به هم حج کوو تا الله د کور لبیک اللهم لبیک به هم وي. نو بیا سو جواب چې د اسلام د راتلو ضرورت پیښ شو چې دا شرک دی او دا مه کوئ، هغوی به هم الله تعالی خالق او مالک منو. هغوی دا خبره هم منله چې دا هر سو الله تعالی کوي. نو بیا مسله د کومې خبرې وه؟ سو جواب نو په اصل کې مسله دا وه چې د الله په ذات، د هغو په وجود، د هغوی یقین وو. هغوی وی چې الله خو موږ منو، لیکن اوس ته عبادت لایق دوی هم دي. چې کوم نیک خلق د دنیا نه تلی وو، کو هغه فرشتې وي یا کو هر څوک وي، نو هغوی هم د الله تعالی سره شریکول. او عبادت دی څه شی؟ نو د عبادت لغوي معنی ده، یعنی د هغې ډکشنري مینینګ چې ده نو هغه ده الاطاعت بالتذلل. اطاعت کول د تذلل سره، د ډیرې عاجزۍ سره، خپل ځان ذلیلول. ځکه یعنی خپل ځان ډېر ښکته کول. د چا اطاعت کول؟ د محبت سره. اوس که څوک حکم نه مني او بیا هم د هغو دا سوچ وي چې موږ عبادت کوو، د عبادت اظهار به څنګه کیږي؟ دعاګانې، سجدې، منځونه، قربانۍ، دغه شان صدقې ورکول، مرادونه، یعنی دا ټول سیزونه په دې کې راځي. په دې طریقه تاسو عبادتونه کوئ، دا د عبادت طریقې دي. نو هغوی به څه کول؟ دعاګانې به یې د نورو نه غوښتې، سجدې به یې نورو ته کولې. نو هم دلته خو شرک راځي. په دنیا کې یو مشرک هم داسې نه دی. کو تاسو هندوانو ته وګورئ، څومره هم چې بوتانو ته پوجه کوي، نو په اخر کې وایي چې اصلي خو بره واله دی، یعنی الله. نو هغوی خو داسې نه وایي چې الله نشته. عمران بن حسین چې کله مشرک و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې ته څومره خدایان منې؟ هغوی چې زه اوو منم. شپږ واړو دي او یو لوی دی. نو لوی خو هم هغو منو. نو اولنۍ خبره دا ده چې بنده شرک پیژني چې دا دی څه شی. نو اصلي خبره دا ده چې هغوی به شرک په الوهیت کې کوو، په عبادت کې به یې کوو او په اطاعت کې به یې کوو. او اسلام وایي چې د الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک د عبادت قابل نه دی. دا د هیچ چا شان نه دی چې د هغو دی عبادت وشي. پوه شوئ په دې خبره؟ لکه په صورت یونس کې راځي چې هغوی عبادت کوي د داسې کسانو چې هغوی چې هغه هغوی له هیڅ فایده هم نشي ورکولی او نه نقصان، نو بیا فایده څه شوه؟ او بیا په کلا وایي چې دا خو زموږ سفارشي دي، د دې په وجه مونږ الله تعالی ته نږدې کیږو. دا خو یو ذریعه ده چې د هغې سره مونږ الله تعالی ته نږدې شو، یعنی په قانون کې، په اطاعت کې، په امیدونو کې، په سجدو کې، په دعاګانو کې. هلته به نور خلق شریکه وو. او نن وګورئ چې د امت مسلمه حال څه دی. حال دا دی چې تاسو به په خپلو ملکونو کې کتلی وي، ځای په ځای باندې قبرونه جوړ شوي دي او د هغه قبرونو باقاعده پوجه کیږي، د هغوی عبادتونه کیږي، ځکه چې هغوی دعاګانې د هغوی نه غواړي، مرادونه د هغوی نه غواړي، سجدې باقاعده قبرونو ته کوي. د بابا کاڼي چې دي هغه خلک په ځانونو باندې وهي. که چېرې مونږ په مصیبت کې یو، نو مونږ دوی ته وایو چې دوی زموږ الله ته سفارش وکړي، ځکه چې دا الله تعالی ته رسېدلی او نیک خلک دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې نه دی ویلي چې اے ابراهیم علیه السلام، حالانکه هغه د الله خلیل وو، دوستی وو، او چې کله په بیر معونه کې او یا کسان صحابه کرام رضی الله عنهم شهیدان شو، نو هغوی الله تعالی ته وی چې یا الله زموږ د حال متعلق خپل نبی ته ووایا. داسې نه وی چې یا رسول الله مونږ خو دلته شهیدان کیږو. نن خلک شرک څومره کوي چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غواړو. داغو قبر لاړ شي، هلته ودرېږي او داغونه دعاګانې غواړي. نو ولې صحابه کرام رضی الله عنهم چرته داسې دعاګانې کړې وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه؟ چې کله باران نه کېدو، نو حضرت عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تروچ و حضرت عباس رضی الله عنه د ځان سره بوتلی و او فرمایلی و چې یا الله، چې کله ستا نبی ژوندی و نو هغه وخت به مونږ هم د وسیلې په ذریعه پیش کوو د باران د پاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یې ویل چې تاسو د باران د پاره دعا غواړئ. نن هغه نشته په مونږ کې، نو مونږ د هغو ترور راوستی دی. نو بیا خلکو د هغو په قبر باندې ولې بیا هغه خلک داغو په قبر باندې ولې داغونه دعاګانې غواړي چې یا رسول الله، ته زموږ لپاره د باران دعا وکړه. یعنی بیا خلک داغونه داغو په قبر باندې دا دعاګانې ولې نه غواړي چې یا رسول الله، ته زموږ لپاره د باران دعا وکړه چې باران راوورېږي، ولې داسې دعا نه کوله؟ الله اکبر، څه پوه شوی په دې خبره؟ یعنی وسیله چې ده، نو دا صرف او صرف، یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله ژوندی و، نو د هغوی په ذریعه دعا غوښتی شوه. خو چې یو ځل یو بنده وفات شي، که هغه رسول وي او که هر څوک وي، نو هغه تاسو وسیله نه شئ جوړولی. یو سړی راغلی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وی چې سو الله غواړي او د هغو رسول غواړي. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره دومره بده لګېدلې وه، هغه وفرمایل چې ته ما د الله په مقابله کې ودروې، صرف داسې وایا چې الله څه غواړي. او صحابي وی چې زما په اصل کې نیت دا و چې څه د الله خوښه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل د ځان سره شاته سور کړی و، نو هغه ته یې وفرمایل چې کله ته سوال کوې، نو صرف د الله نه کوه، که مدد غواړې نو صرف د الله نه یې غواړه. او موږ څنګه د هر چا نه مدد غواړو؟ کله د یو بابا نه، کله د بل نه، کله وایو چې یا غوثی اعظم، یا عبدالقادر جیلانی د پنځه سمې ځوانه، یا پیر بابا راورسېږي. او په مونځ کې وایو ای یا کا نستعین، ای الله مونږ صرف ستانه مدد غواړو. چې د دومره هر چا نه مونږ مدد غواړو، نو د ای یا کا نستعین بیا څه مطلب پاتې شو؟ دا خو بیا ولې دا دروغ نه دي؟ بیا د عیسی علیه السلام خپلو حواریانو ته فرمایلی وو چې من انصار الله، چې څوک دي چې هغوی د الله تعالی مددګار دي. هغوی هم مدد غوښتی و، نو مدد صرف او صرف د ژوندو نه غوښتی کیدی شي. هغو هیچ چا ته په غیب کې آواز نه و کړی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ټولو نبیانو ته پته وه چې هغه اخیری نبی دی. نو بیا یې په غیبو کې د هغو نه مدد ولې هغوی بیا د هغو نه په غیبانه طور مدد غوښتلی و؟ او نن پکې خلکو دا جوړ کړی دی چې آدم علیه السلام هم په دې وجه به خلی شوی و چې کله هغو بره وکتل نو بره یې محمد لیکلی و. نو هغوی چې یا الله زه د دو په نوم غواړم، نو دا حدیث نه دی، دا خلکو د ځان نه جوړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له توحید پیغام را کړی دی. دای چرته هم نه دی ویلي چې زمانه غواړی چې کله زولاړ شم د دنیا نه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ټول دین را رسولی دی الحمدلله. نن خو داسې چرته نه دی ویلی شوي چې موږ ته خو داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو موږ ته چرته داسې نه دی ویلي چې زما د وفات نه پس راځئ او زما په قبر باندې دعاګانې غواړئ. ها، دای ضرور فرمایلی دی چې درود شریف وایئ په اولنی سر کې او په آخري سر کې، که درود وایئ نو دعاګانې قبلیږي. خدای چرته هم او دای هم ویلی شو چې کو زما په قبر باندې زمانه وغواړئ نو دعا به مقابل قبول شي. نو داسې ولې نه دی ویلي؟ چا خبره کوله چې د دریا راوی سره قبر ښکاره شو، نو هلته کې یو کس ناست دی او هلته کې مرادونه غواړي. اوس خدای ته پته ده چې دا د چا قبر دی. او خبره دا ده چې په اوبو کې قبر څنګه پاتې شو؟ کچه قبر خو پاتې کېدی نه شي، دومره موده پی اوبو وې. او بیا چې اوبو شاته لاړې نو قبر ښکاره شو، نو خلکو ته موقع میلاو شوه د کېناستو، پته نه لګي چې دا د چا قبر دی، ښه کس و بد کس و، عذاب دی پی. خو قبر ورته میلاو شو نو بس زموږ نن دا حال دی چې قبرونو ته سجدې کوو، چې چرته قبل راته میلاو شي او ځان راته ډیر غټ توحید واله ښکاري. الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایلی دی چې الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانا بظلمه، هغه خلک چې ایمان یې راوړو او هغوی خپل ایمان ګډوډ نه کړو، شرک یې ونه کړو، ظلم یې ونه کړو، دا دی هدایت یافته. د دې مطلب دی چې د ایمان رڼو نه پس هم خلک په ایمان کې شرک او زه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. نو ګورئ، شرک دومره قبیحه شی دی. دلته الله تعالی فرمایي چې شرک به الله تعالی نه معاف کوي. چې تاسو ته کله هم د شرک معمولی شان شک وشي نو د هغې نه خپل ځان لرې کړئ. خالص توحید به الله تعالی قبلوي. چې د شرک ملاوټ وي په ایمان کې نو هغه به نه قبلیږي، ځکه د شرک نه ډیره ویره پکار ده. ښه، اوس د دې څه مطلب دی چې که د چا نه شرک شوی وي نو ولې هر څه ختم شو د هغو دپاره؟ نه، د دې مطلب دی که یو بنده په شرک وي او د شرک په حالت کې که هغه د دې دنیا نه لاړ شي که نه، نو هغه بیا نه بخلی کیږي. لیکن که یو کس شرک کوي او هغه ژوندی وي، که هغو له نن عقل راشي نو الحمدلله فورا دې معافي وغواړي د دنیا د تلو نه مخکې. او دویمه خبره څه ده چې د هغې دلته پته لګي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، الله تعالی به وبخي چې د دې نه علاوه وي. لِمَنْ يَشَاءُ، لیکن دلته هم دا خبره یاد ساتئ چې د چا دپاره هغه وغواړي نو هغه یې معاف کولی شي. د دې مطلب دا هم نه دی چې بنده وایي چې شرک به نه کوم، باقي هر څه کولی شم، نو نه، داسې نه ده. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، چې چا شرک وکړو د الله سره بېشکه هغه یو غټ ګناه وتړو. او الله تعالی د شرک دپاره هیڅ دلیل نه دی رالېږلې په دنیا کې، د هغو په ذات کې، د هغو په صفات کې د دې هیڅ دلیل نشته. نو ځکه چې څوک شرک کوي نو هغه د ځان دپاره یو غټ ګناه ګټي، د هغه ګناه دی. او په ګناهي کبیره کې اولنی نمبر دی د دې، یعنی د ګناه په لیست کې په ټاپ دی دا ګناه، ٹھیک ده؟ په تیرو آیتونو کې د اهل کتاب والو خبره وه، ٹھیک ده، هغوی یو شرک کړی و. د هغوی شرک دا و چې عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی جوړ کړی و، او دا د ټولو یهودیانو عقیده نه وه، صرف یو فرقه داسې وه چې هغوی داسې کړی و. نو بیا ټولو ته ولې وفرمایلی شو؟ ځکه چې الله تعالی د الله خبره یې نه وه منلې. او عبادت سوده اطاعت، او اطاعت د دعا او اطاعت د عاجزۍ سره چې اطاعت پکې نه وي نو بیا هغه اله په څو خبره شو، هغه خو بیا بې بنیاده خبره شوه. اوس که یو ښځه وایي چې زما خاوند دی، نه د هغو سره اوسي، نه د هغو حقوق ادا کوي، هغې ته خو هغه خاوند ښکاري نه، نو الله تعالی ته چې څوک وایي چې الله تعالی اله دی، نو هغه ډېره غټه کلمه د خولې نه وباسي. د دې مطلب دی چې تاسو دا خبره ومنله چې زه به د هغو اطاعت کوم. په عبادت کې اطاعت دی که نه، اوبیډینس چې ورته وایي، اوبیډینس زه نشم کولی، زمونږ نه عمل نه کیږي. نو ګورئ مونږ وایو سو او کوو سو، مونږ په خوله وایو چې مونږ د الله عبادت کوو او هغه د عبادت قابل دی، ځکه چې هغه خبره مونږ همیشه اورېدلې ده، نو ځکه دا خبره زمونږ په ژبه ده. او د دې په وینا سره زمونږ دا خیال دی چې اوس مونږ مسلمانان شو او بچ به شو، نه. او دا خبره یهودیانو ته کیږي، او هغوی ټولو د الله عزیر علیه السلام د الله زوی نه و جوړ کړی، لیکن هغوی به څه کول؟ تاسو خو به پوهیئ د هغوی په کارونو اوس که نه، ځکه چې مونږ د هغوی په باره کې ویلي وو: الم تر الی الذین یزکون انفسهم. تاسو هغه خلکو ته وکتل چې څوک خپل ځانونه پاک ګڼي. په یهودیانو کې دا بیماری ډیره زیاته وه، هغوی ته به خپل ځان ډیر زیات اوچت ښکارېدو. او یو خبره یاد ساتئ چې تاسو یهودی نه شئ جوړېدی، یعنی څوک دې مذهب ته نشي اوړېدی. هغوی وایي چې مونږ د مور د طرف نه چې یهودیان یو، نو هم هغه اصلي یهودیان دي. بهر واله څوک زمونږ په شان نشي کېدی، لکه زمونږ په مذهب کې هر څوک په اسلام کې داخلېدی شي. او هغوی چې کوم اصلي یهود دي، بس هغه یهود دي، هغوی به خپل بچي راوړل چې دا ډیر پاک دی او په دې باندې هیڅ ګناه نشته. نو دغه شان مونږ هم د بچو په شان پاکیزه یو، یعنی چې یو بچی به یې راوړو نو وایي به چې لکه څنګه چې دوی پاک دي، نو دغه شان مونږ هم ډیر پاکیزه یو. او د الله سبحانه وتعالی دا خبره خوښه نه شوه، نو هغو فرمایل: بلی الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. الله دی چې هغه پاکوي څوک چې هغه وغواړي. تاسو د خپل پاکوالی څنګه دعوه کولی شئ؟ ولا یظلمون فتیلا، او نه به په هغوی باندې ظلم کیږي د تار برابر. فتیلا وایي د کجوري پاډوکي کې چې هغه کټ وي، نو په هغې کې نری شان تار وي. عربیانو به کجوري ډیرې خوړې، نو هغوی ډیر واقف وو د دې شي سره. مونږ خو د کجوري هډوکې دومره په غور سره نه دی کتلې، نو د هغې د تار به راته څه پته وي. دومره د نری تار امره هم الله سبحانه وتعالی د چا سره ظلم نه کوي. الله تعالی ته ټوله پته ده، او تاسو ته په خپله بدله پوره پوره به میلاو شي. یعنی الله تعالی د چا سره ظلم نه کوي. که د فتیل امره وړوکې کار هم هغو کړی وي، نو د هغې بدله به ورته میلاویږي. نو ولې تاسو دومره خفه کیږئ چې خپل صفتونه کوئ؟ چې کله مونږ د چا سره کینو، نو خپلې لویانې شروع کړو، خپل کارونه شمارل شروع کړو، کله په خوله وایو، کله د عمل سره وښیو خلکو ته. الله تعالی په سورة النجم کې فرمایلی دي: فلا تزکو انفسهم. تاسو خپل نفسونه خلکو ته پاک مخ ښکاره کوئ. الله ته پته ده چې په چا کې تقوا ده. ستاسو د ویلو سره څه نه کیږي، هر څه د الله تعالی په نظر کې دي. نو دې نه پته لګي چې مونږ له خپل تعریفونه خپلې لویانې بیانول، د خپل خاندان لویانې یا د خپلو بچو تعریفونه، یا دا چې په کلي کې مونږ څنګه اوچت وو، یا په خپلو نیکیانو باندې فخر کول، داسې کول، د الله په نظر کې دا ډېر قبیح دي. الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی دی چې هغه پاکوي، تاسو ځان نشئ پاکولی. که څوک وایي چې زه نیکه یم، نو نه، الله دی چې هغه خلکو له مقام ورکوي. په خپل ځان اوچت ښکار کولو باندې څوک نه لویږي. یو ډېره ښکلې خبره ده. اے نبی، ځینې رسولان داسې دي چې د هغوی په باره کې مونږ تا ته ویلي دي، او ځینې داسې دي چې د هغوی مونږ هیڅ ذکر هم نه دی کړی. سبحان الله، ځینې رسولان دي چې هغوی ګمنام پاتې شوي دي، د هغوی نومونه هم چا ته پته نشته، او هغوی عام خلق نه دي بلکې د الله تعالی رسولان دي. د هغوی هیڅ چا ته هم پته نشته چې هغوی څوک وو، کله راغلي وو، د هغوی څنګه نیکۍ وې، څنګه یې صبر کړی وو، د هغوی سره سوسو شوي وو، هیڅ پته نشته. نو داسې هم خلک وو، د هغوی اجر د الله سره محفوظ دی. 140,000 پیغمبران راغلي دي، او د هغوی ذکر هم نشته. او مونږ خپلې څومره لویانې کوو، او مونږ خپلې څومره لویانې کوو. هغوی رسولان دي او ګمنامه دي، یعنی بې نومه دي. او زمون خبرې واورئ چې ما داسې وکړل، هغسې مې وکړل. خپل تعریفونه په خپله کوو، صفت خو هغه دی چې بل څوک یې وکړي، او څنګه هم او هغه هم چې ستاسو په غیر موجودګۍ کې وکړي. او په بخاري او مسلم کې دا خبره راغلی ده، یو سړی د بل تعریف کوو، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېدو، نو وی فرمایل چې افسوس دی پتا چې تا د خپل ملګري مرۍ ماته کړه. کچریتو دا غو تعریف کول غواړي، نو بیا داسې ووایه چې د فلانی بنده په باره کې زما دا رای ده، او د الله په نزد د خوښې عمل هغه دی. کو د چا تعریف کول هم غواړي، نو بیا داسې ویل پکار دي، او یا پشي شا د هغو تعریف کول پکار دي. او صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له حکم را کړی دی چې د تعریف کول واله کس خوله د خاورې نه ډکه کړئ، ځکه چې هغه بنده هلاکوي. چې کله د چا دومره تعریف وشي، نو د هغو انا بیا دومره ډېره شي، هغو ته بیا خپل ځان ډېر لوی ښکاره شي چې زه خو څه شی یم. نو نه خپل تعریف په خپله کول پکار دي، او نه خلکو له کول پکار دي چې هغوی ستاسو په مخکې ستاسو خوشامد کوي. د حضرت عمر رضی الله عنه قول دی چې کله څوک وایي چې زه مؤمن یم، نو هغه کافر دی. که څوک خپل ځان ته عالم وایي، نو هغه جاهل دی. که څوک ځان ته جنتی وایي، نو هغه جهنمی دی. او ځینو خلکو ته خپل ځان هر فنی مولا ښکاري، یعنی جیک آف آل ټریکس. مونږ ته ټوله پته ده، او په هر فیلډ کې ماهران یو. خپل تعریفونه په خپله کوي. او په یو بل ځای کې راځي چې څوک په خپلو کې د یو بل تعریف کوي، نو هغه داسې ده لکه په چا باندې چاړه راکاږل. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د انسان یو سحر نه علاوه په خپل دین کې هیڅ نه وي، یعنی هغه یو سحر داسې تیر کړي چې په هغې کې هیڅ هم باقي پاتې نه شي. هغه د سحر په وخت کې د چا سره ملاوېدو له لاړ شي چې دا بنده زما کار وکړي، او د هغو تعریفونه شروع کړي، او د هغو داسې تعریفونه شروع کړي، قسمونه خوړل شروع کړي، هغه بنده ته وایي چې تو داسې یې او هغسې یې، حالانکه هغه نه د نفع مالک دی او نه د نقصان. دا هم پته نه لګي چې هغه به د دو کار او هم کړي او که نه. هغه خپل کار په دغه بنده باندې کول غواړي، نو ځکه دومره تعریفونه او چاپلوسۍ کوي. او بیا هغوی د دې آیت تلاوت وکړو، هغه خو پته نه لګي چې کار به او هم کړي او که نه، خو دې بنده الله تعالی خفه کړو. نو هغه الله دی چې څوک پاک کړي یا نیکی جوړ کړي. یا تو د خپل پاکوالي چرچې مه کوه. او بیا یې دا وفرمایل چې که ستاسو نیکۍ پاتې هم شي، نو فکر مه کوه، الله تعالی به هغه درکوي. لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته فرمایلی وو، که ستا په غار کې سو عمل هم پټ وي د ذرې برابر، نو هغه به هم الله تعالی را وباسي. ستاسو سو خیال دی چې الله تعالی به هېره کړي ستاسو سو نیکي، نعوذ بالله، چې سو عمل پاتې نه شي. نو مونږ یې زر زر بیان کړو، الله دې مونږ معاف کړي د خپلو تعریفونو کولو نه، او د خپلو ریا کولو نه. په اصل کې چې کله په بنده کې تکبر وي، نو هغه بیا داسې خبرې د هغو په خوله باندې راځي. کله انسان په خپلو نیکیانو باندې فخر کوي، یا د خپل خاندان لویانی کوي د هغې متعلق وایي، یا یې د مال سو تکبر وي، نو بیا داسې خبرې د خولې نه وځي. انسان ته د خپلو خبرو نه پته لګي چې په هغو کې تکبر شته دی او که نه. ځینې خلک په دې خبره لویانی کوي چې زموږ د لویو لویو خلکو سره دوستانی دي. د ځینو خلکو دا خواهش شي چې خلکو ته پته ولګېدی چې زموږ سره څومره پیسه ده، نو هغوی بیا په څه طریقه هغه خبره خلکو ته ظاهره کړي. الله دې معاف کړي، هسې نه چې بنده ته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري او دا الله په نیز د بنده هیڅ ویلیو نه وي. چې څوک د هیرې په شان وي نو هغوی خو خپل هر څه پټوي. نو موږ له په کار دي چې د تابعین درسونه سوی زده کړو. عبدالملک چې وو د عمر بن عبدالعزیز 12 زامن وو، ټول ښه متقي او پرهیزګاره وو. په هغوی کې عبدالملک ډیر پاکیزه او نیک انسان وو، او هغو به خپل پلار هم عبادت طرف ته راوستو. د اوچتو اولیا په صف کې داغو نوم راتلو. یو ځل د دو د تره زوی د دو کره راغلی و، لا دو واده هم نه و کړی، ډیر ځوان و. د ماسخوتن منځ یې وکړو او دواړه د اودو کېدو لپاره لاړو. په خپلو بسترو کې سملاستل او چراغ یې بند کړو. د هغو د تره زوی خبره کوله چې موږ سترګې پټې کړې چې اودو شو. چې کله په نیمه شپه کې زما سترګې کلاو شوې، نو زه څه ګورم چې عبدالملک په تیاره کې لګیا دی، لمونځ کوي او د قرآن پاک تلاوت کوي، او هغه به یو آیت او هغه به یو آیت په مخه باندې وي، او ځینې آیتونه هم داسې وي چې د هغې سره زړه ډېر نرمیږي. نو ما کتل چې هغه ډېر د سوز او آه وزارۍ سره بار بار د هغه آیت تلاوت کوي او ډېر زیات ژاړي، دومره ژاړي چې سلګۍ نه بندیږي. او ما ته داسې ښکاره شوه چې دی خو نن مري. نو هغه وایي چې ما په زوره زوره باندې لا اله الا الله وی الحمد لله ویل مې شروع کړل، لکه چې څوک راپاسي. نو ما په دې انداز کې ویل شروع کړل لکه چې زه اوس د کټ نه راپاسم. او چې څنګه هغو زما آواز واورېدو، نو هغه داسې خاموش شو لکه چې په کمره کې هیڅ څوک نه وي، یعنی چاپېره خاموشي شوه چې دو ته پته ونه لګي چې زه لا ولاړ یم او مونځ کوم او جاړم الله ته. سبحان الله، څنګه به هغوی خپل ځانونه پټول؟ صرف یو الله ته پته وه او بل هیڅ چا ته د ویلو ضرورت نه وي. نو هغه داسې خاموش شو لکه چې هیڅ هم نه وي. الله اکبر. په اصل کې چې کوم لوښی ډک وي که نه، نو د هغې نه آواز نه راوځي، خالی لوښی هسې ټنګیږي. نو بیا به زموږ په شان د خلکو نه خامخا آوازونه راوځي، ځکه چې دننه خو څه شته دی نه، هر څه خو خالي دي. غټ خلک داسې لویانې نه کوي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه به څه کول؟ اقوال صحابه شته که نه، چېرته هغوی خپلې لویانې نه دي کړي چې زه خو داسې وم هغسې وم. چېرته تاسو داسې څه اورېدلي دي؟ خلکو به د هغوی خبرې کولې چې هغوی داسې وو هغسې وو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چرته هم نه دي ویلي چې کله زه خلیفه وم نو زه به د یوې بوډۍ کره تلم او د هغې کار به مې کوو. سبحان الله، الله اکبر. یا الله، موږ هم د هغوی په شان جوړ کړې. واړو واړو زړونه دي زموږ چې څه وکړو. نو ویل خو به غواړي، او کو نه وایو نو بیا به موږ له قرار څنګه راځي؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. وګورئ دوی طرف ته په الله باندې څنګه دروغ تړي. د یهود خبره د تیرو آیتونو نه را روانه ده. هغوی به وایي چې موږ خو بخلی شوي خلک یو، موږ خو په الله ډېر ګران یو، موږ خو د هغو زامن یو. نحن ابناء الله واحباء، موږ د الله زامن یو او د هغو ډېر خوښ یو. نو موږ ته به سزا نه میلاویږي، موږ خو بخلی شوي خلک یو. وکفا به اثما مبینا، او دا کافی دی په ښکاره سره ګناه. دا خبرې به هغوی تړلې په الله پسې، دروغ یې ویلي وو. دا خو الله تعالی کړي نه دي، دا خو ښکاره ګناه دی، دا یو ډېر ښکاره ګناه والا خبره ده. او نن څومره خلک په الله پسې جوړوي چې څه د هغوی مرضي وي، نو زر وایي چې الله تعالی داسې فرمایلی دي، او وای بچی د الله خدا حکم دی حالانکه هغه د الله حکم چرته هم نوی هیڅ پته وته نوی او ریدلی خبری په الله پسی بیانوی په الله پسی د خبرو کولو نه مخکې ډیر غټ سوچ پکار دی چې مونږ وایو سو کو هغه اوریدلی خبره وي نو د هغې تحقیق ضرور پکار وي چې واقعي دا د الله تعالی حکم هم دی او که نه او بیا زر زر وایي چې الله تعالی په دومره معمولي خبرو باندې څوک یعنی څوک نه نیسي یعنی الله تعالی په دومره معمولي خبرو باندې څوک نه نیسي نو دا خبره تاسو کوم ځای اوریدلی ده چې هغه بنده نه نیسي هغه دوه کسان وروڼه چې وو یو به غلط کارونه کول او دویم به ورته وی چې د خدای قسم هغه به تا نه بخي د الله قسم چې تو چرته هم جنت ته نه شي تلی الله تعالی فرشتو ته ووایي چې د دې دواړو کسانو نه سا واخلئ هغوی ته یې وی او چې هغې څنګه وفات شو نو هغه یو ته یې وی چې تو جنت ته ځه او هغه بل ته یې وی چې تو تا په ما پورې دا خبره څنګه کړې ده چې زه به دې چرته هم نه بخم تا په ما پسې دا خبره څنګه کوله او قسم دې خوړو هغه یو ورور نیک و لیکن هغو داسې خبره کړې وه چې الله تعالی نه وه کړې چې ته به څنګه په نو الله تعالی ته چې ته څنګه په ما پورې خبرې کوې چې د الله قسم چې تا به هغه نه نیسي او هغه جهنم ته لاړو او مونږ څنګه په آرام سره داسې خبرې کوو چې الله تعالی به تا نه معاف کوي څنګه په آرام سره مونږ داسې خبرې د خولې نه وباسو په حدیث کې راځي چې بعضې وخت بنده ځان له په جهنم کې د مشرق نه واخله د مغرب پورې ځای جوړ کړي په خوله باندې خو خلک ویلی شي چې دا کومه غټه خبره ده چې ما خو سو وړوکي شان خبره د خولې نه وویسته کوم غټ ګناه مې کړی دی لیکن هغه خبره د الله تعالی باندې ډېره بده ولګي او هغو ته هغه ډېره غټه خبره نه ښکارېده نو دا هم په حدیث کې دي هغو ته دا خبره سو ډېره اهمه نه ښکارېده خو چې الله بنده نیسي نو په خبره هم هغه بنده نیوی شي دا یو مثال دی لیکن اکثر مونږ په الله پسې داسې خبرې وکړو چې زموږ سره او زموږ سره بیا د هغې هیڅ پروا هم نه وي.